دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اردوونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خل خانم. پام وکړئ دې ساعت خبرونه ته. په دوحی کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان وایي د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو مذاکرتي پلاوی له زلمی خلیلزاد سره پر مهمو موضوعاتو باندې خبرې کړې دي. سویل شاین په ټویټر لیکلی دی چې د غونډه د تیر شپې شوي او دواړو لورو پکښې د مذاکراتو د نتایجو او راتلونکو اقداماتو په اړه غږېدلې دي. د افغانستان حکومت په قطر کې د خبرو نه درېدل او دوام یو اقدام ګڼي. د جمهور رئیس محمد اشرف غني ویان صدیق صدیقي وایي زلمی خلیلزاد به افغان حکومت د خبرو له جزئیاتو او پرمختګونو خبر کړي.
نو اوس وبه ګورو چې خلیلزاد صاحب دوی ته پیشرفتونه لري او کوم موارد دي چې باید په دغه وخت کې د افغانستان حکومت سره شریک شي.
په بیجینګ او د چین په نورو سیمو کې نور کاروبارونه هم د دوشنبه په ورځ له نوي کمري کال د رخصتۍ وروسته خلاص شوي. په چین کې د دې کال رخصتۍ لاغه وروسته وغځېدې چې د کورونا وایرس خپور شو او خلکو زیات او مقصد دا و چې خلک زیات سفرونه ونه کړي، خو بیا هم زیاتره کارګر او کاروبارونه اوس له هم بند دي او خلک دا خوښوي چې په کورونو کې پاتې وي. د چین د روغتیا چارواکي د دې څار کوي چې آیا د کاروبارونو خلاصېدل به دغه وایرس نور د خپرېدو وجه وګرځي او کنه. دغه وایرس د تیر تر اوسه پورې په ټول نړۍ کې د 40,000 څخه زیات کسان ناروغه کړي دي او د 900 څخه زیات مړي دي چې زیاتره په چین کې دي. ترکیه د دوشنبه په ورځ د سوریې د ختیځو د سختو بریدونو ځواب ورکړی دی چې د ترکیې 15 سرتېري پکښې ووژل شول او 15 نور د عدلیب په ولایت کې زخمیان شول. د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه متقابلې ډزې په داسې حال کې سوي دي چې د روسیې یو هیئت د ترکیې په پلازمینې انکارا کې د عدلیب ولایت کې د روان جنگ په اړه بحثونه کوي. د ترکیې چارواکي وایي چې د سوریې حکومتي ځواکونو د دوشنبې په ورځ د سوریې په شمال لویدیځ کې د عدلیب په ولایت کې د ترکیې په یو پوځي بوستې برید کړی دی او 15 عسکر یې وژلي دي. ترکیې د عدلیب ولایت ته ګڼ شمېر اضافي عسکر او نظامي وسایل لېږلي دي چې په دې سیمه کې د سوریې د حکومتي ځواکونو د وړاندې تګ مخه ونیسي. دا ولایت د سوریې په شمال لویدیځ کې د یاغان وروستی قوي مرکز دی. دغه جنگ له وجې په تیرو دوو میاشتو کې د 15 لکو څخه زیات کسان بې کوره سوي دي. په انکره کې د خبرو اترو وروستی بیان تر اوسه نه دی جاري سوی. دغه وروستۍ نښتو د 2013 کال کې سوي د روسیې په منځګړیتوب شوی اوربند مات کړی دی. ترکیه د سوریې یاغان ملاتړ کوي. بلې خوا روسیه بیا د سوریې د حکومت د هغه کمپاین بیا کلک ملاتړ کوي چې دغه سیمې کنټرول بیا په لاس کې واخلي. د اسکار د جایزې په شرنۍ مراسمو کې د اکاډمۍ جایزه د ښځو او نارینه و ترمنځ په مساوي ډول وویشل سوه. خو تېره شپه د اسکار د جایزو په مراسمو کې د لومړي ځل لپاره خارجي فلم تر ټولو زیاتې جایزې وګټلې. د خبر تفصیل د نظرانې یوسفزی نه اورو.
سږ کال د اسکر په مراسمو کې د افغان جنکو د سکټ د زده کړو په اړه یو مستند فلم هم د اسکر جایزه وګټله. دا فلم چې په 2013 کال کې په افغانستان کې جوړ شوی دی، داستان یې د هغه افغان جنکو په اړه دی چې د ډیرو مشکلاتو باوجود د سکټ بورډ زده کړې کوي. همدغه ډول د سم مینډز فلم 1900 چې د اسکر مراسمو کې مخکښو د غوره سینماتوګرافي په ګډون درې اسکر جایزې وګټلې. لورا ډرن د واده کیسه په فلم کې د طلاق د وکیلې په توګه د خپل رول لپاره خپل لومړی اکیډمي جایزه وګټله. هم دغه ډول واکن فینکس د جوکر فلم دپاره او برډ پټ وانس اپان ا ټایم ان هالی ووډ فلم دپاره د غوره هنرمند جایزې وګټلې. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
په اروپا کې توپان چې شدید باد او باران ورسره مل دی لږ تر لږه 9 کسان مړه کړي دي. دغه توپان د شنبې پورې د برتانیا او ایرلینډ سیمې وځپلې او توپان د تېرېدو وروسته د اروپا سلګونو زرو کورو برېښنا کته کړې ده. دغه توپان د اروپا ختیځ طرف ته روان دی او جرمني ته رسېدل دي. طوفان له وجې خلکو ته سخت سفري مشکلات هم پیدا شوي دي. دغه توپان د ټولو نه زیات تاوان په برتانیا کې خلکو ته اړولی دي. د امریکا د متحده ایالاتو د عدلیې وزارت د دوشنبې په ورځ د چین د پوځ 4 غړي د یو امریکایي شرکت ایکوفاکس په کمپیوټرونو برید او د امریکایانو د خصوصي معلوماتو په غلا کولو تورن کړی دي. د عدلیې وزارت وایي چې دوی په 2019 کال کې دا بریدونه کړی دي. د اسپانیا چارواکو د دوشنبې په ورځ وویل چې 119 مهاجرین د سمندر څخه ژغورل سوي دي او 18 نور کسان چې داسې باور کوي چې لا درکه دي ورپسې ګرځي. دغه مهاجرینو هڅه کوله چې د کښتۍ له لارې اروپا ته ځانونه ورور سمید. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانا یوسف یم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. د افغانستان حکومت په قطر کې د طالبانو او د امریکایي چارواکو د وروستۍ غونډې په اړه ویلي دي چې دا ښه خبره ده چې خبرې لا دوام لري. رحیم ګل ساروان په دې هکله رپورټ رالېږلی.
تر یو څه ځنډ وروسته په قطر کې د طالبانو او د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیزاد ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شوې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر د دغې ناستې منځګړیتوب کړی دی. افغان حکومت په قطر کې د خبرو نه درېدل او دوام یو اقدام ګڼي. دا ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی وای زلمی خلیزاد به افغان حکومت د خبرو له جزئیاتو او پرمختګونو خبر کړي.
قطر کې خانوزم د دوی خبرې اترې د عمل لري. خدام یو اقدام دی چې خبرې خانوزم متوقف نه دي سوي، هلته خبرې شته روان دي. خو مهمه دا ده چې مونږ څه نتیجه دی نه اخلو. نو اوس وګورو چې خلیزاد صاحب دوی څه پیشرفتونه لري او کوم موارد دي چې باید په دغه وخت کې د افغانستان حکومت سره شریک شي. خو زموږ هیله دا ده چې دا خبرې اترې په دې مرحلې کې په دې پړاو کې نتایج ولري.
د قطر دا ځل دا خبرې یولسم پړاو خبرې ګڼل کیږي. په قطر کې میش طالب ویان سویل شاهین په خپل ټویټر کې ویلي، تیر ماښام ملا برادر، ملا فاضل، ملا خیرالله خیرخوا او مولوی عامر خان متقی د قطر د بهرنیو چارو له وزیر او زلمی خلیلزاد سره ناسته درلوده. د مذاکراتو د نتایجو او په نور اقداماتو یې په مهمو مسایلو بحثونه کړي دي. د دوحې د خبرو څارونکي وایي چې دا ځل په خبرو کې هم د تاوتریخوالي د راکمولو مسأله اصلي خبره ده.
ظاهرا دواړه لوري وایي چې د تاوتریخوالي د کمښت په تمدید یعنی د توافقنامې له لاسلیک وروسته د بین الافغاني مذاکراتو پیل او د بین الافغاني مذاکراتو په جریان کې هم دغه د امریکا غوښتنه او تاوتریخوالي کمښت باید دوام وکړي. په همدې موضوعاتو خبرې اترې روانې دي او طالبان نور انعطاف هم ښودلی دی، خو لا نهایي هوکړې ته نه دي رسېدلي. خو ځینې موثق سرچینې وایي چې د توافقنامې له لاسلیک وروسته په وروستیو مراحلو باندې هم دوی مشورتي خبرې اترې کوي.
د سوري نوې ایجاد شوې ملي ادرس وایي چې د قطر د ازل خبرو نه باید څارنه وشي او خلک نه پوهیږي چې په دوحه کې څه روان دي.
غواړو چې زموږ نمائندگان هلته باید حضور ولري او شفافیت باید تامین شي او موږ وپوهیږو چې څه تیریږي هلته.
تر دې وړاندې زلمی خلیزاد نږدې یوه میاشت په قطر کې و او په همدې موده کې بروکسل، دوبۍ، اسلام آباد او کابل ته هم لنډن سفرونه لرل. هغه افغان حکومت ته ویلي چې په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
د انتخاباتو د شکایتونو خپلواک کمیسن پرون د جمهوری ریاست د لومړنۍ نتایجو په حق ویلي دي چې خپل فیصله د انتخاباتو کمیسن ته سپارلې ده.
د ټاکنو د خپلواک کمیسن چارواکي وي نن د دوشنبه د ورځې غرمه مهالي په رسمي ډول د ټاکنو شکایتونو د خپلواک کمیسون څخه د تل د میاشتې شپږمې ورځې د جمهوري ریاست د ټاکنو پر لومړنیو اعلان شوو پیلو د دغه کمیسون پریکړې ترلاسه کړې دي. د ټاکنو خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن نن امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل دا کمیسون به د ټاکنو شکایتونو د خپلواک کمیسون ټولی پریکړي عملي کړي.
موږ مکلف د شکایتو د کمیسون د فیصلو په تطبیق باندې یو. دا چې شکایتو کمیسون فیصله نن 12 بجې موږ سره ورسېدلې او موږ د تطبیقاتو لپاره یو منظمه کمیټه جوړه کړې ده. دغه کمیټه به د شکایتو کمیسون د نظر نمایندګانو او همدارنګه د دخل نهادونو ناظرینو په وړاندې د شکایتو کمیسون د فیصلو د متن هر هغه څه چې د دې په متن کې لیکل شوی دي نقطه په نقطه به ان شاء الله موږ ژمن یو دا تطبیقو.
د ټاکنو شکایتونو خپلواک کمیسون د تیرې چهارشنبه په ورځ د تل شپږمې ورځې د جمهوري ریاست د ټاکنو پر لومړنۍ نوی پیلو د شاوخوا شپږ زره او 200 استنافي اعتراضونو د سیرین وروسته خپلې پریکړې اعلان کړې. خو دغه کمیسون د 15 ورځو په ځنډ خپلې پریکړې د ټاکنو خپلواک کمیسون ته وسپارلې. د ټاکنو خپلواک کمیسون یو ویان د علي افتخاري وایي چې پر څو مسلو د ټاکنو شکایتونو د خپلواک کمیسون څخه معلومات غوښتل شوي چې د کمیسون څخه د معلوماتو ترلاسه کولو وروسته به دا څرګنده شي چې د ټاکنو وروستۍ پیلې به کله اعلان شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې د رای د بیا شمیرلو او تفتیش پر مهال به د ولایتي دفترونو د چارواکو مسولینو د حضور سربیره د کابل څخه هم یو پلاوی دغه بهیر د سالن لپاره ولایتونو ته لاړ شي. د ټاکنو ساري ادارو چارواکي وایي چې د افغانستان د جمهوري ریاست د ټاکنو بهیر زغ زیات وګد شوی چې د خلکو پر ژوند ناسمې اغیزې کړې دي. د پیپا په نوم د آزاد او عادلانه ټاکنو سار د ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي اوس هم لا معلومه نه ده چې د ټاکنو بهیر به کله پای ته ورسي.
اوس د کار یو نوی سټیج پیلېږي. دا چې ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون څه وخت د ټاکنو کمیسیون سره خپل پلان همغږی کوي او دا محلونه معلوموي او تثبیتوي، د دې مسلې ترڅنګ په ولایتونو کې د څارنې او بیاشمیرنې مسله ده چې دا کار هم وخت اړتیا لري. د دې لپاره چې کاري قوت باید له کابل څخه واستول شي او دا ځکه چې موقتی کارکوونکي نشته دي.
تقریبا وقیره د افغانستان د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د دارالانشا په خوانی رئیس داوتلی نجفی وای د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د خپل کړنو او ارزونو دفاع کوي چې دا کار کیدی شي د ټاکنو بهیر د بحران په لور بوزي.
کمیسیون انتخابات هیڅ بعید نیست.
دا هیڅ ناشونی نه چې د ټاکنو کمیسیون د خپل کړو کارونو څخه دفاع وکړي. هر څوک چې وی له خپل کارونو دفاع کوي چې له خپل کار دفاع وکړه ټاکنی پاینن لري او د بحران په لور ځي.
ټاکل شوی د ټاکنو شکایتونو او د ټاکنو خپلواکه کمیسیون چارواکي په پیو ګډه غونډه کې درې د بشمیرولو تفتیش پر مسله یوه پریکړه تر رسیدو لپاره غونډه وکړه. د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون لوړاندې دغه غونډه جوړېدو او پکې د ګډون لپاره چمتواله خوده. تر اوسه لا دغه غونډه ته جوړېدو نیټه نه ده ټاکل شوې، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د غونډه به ډیر ژر جوړه شي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې لسکونه قراردادي شرکتونه د دغه وزارت نه 450 میلیونه افغانۍ پوروړي دي. دغه وزارت د پوروړو شرکتونو د لیست په نشرولو سره ویلي دي چې لدی وروسته به هغه شرکتونه چې خپل پورونه نه ورکوي په تور لیست کې شامل کړي. د امریکا خبريال ممتاز بهر د کابل نه رپورټ راغلی.
د افغان قراردادي شرکتونو لیست نشر کړی چې له دغه وزارت څخه پوروړي دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایاند عبدالقادر مطفی د دوشنبه په ورځ امریکا غته وویل چې دا شرکتونه په کابل کې فعالیت کوي او په ولایتونو کې هم لسګونه پوروړي شرکتونه شته چې په راتلونکو کې به یې نمونه افشا شي. ښاغلی مطفی په ولایتونو کې د پوروړو شرکتونو شمیره څرګنده نه کړه، خو ویل چې ټول قراردادي شرکتونه په مجموعي ډول 450 میلیونه افغانۍ له وزارت څخه پوروړي دي. د هغه پر وینا دا پورونه له اوږدې مودې راهیسې پر شرکتونو پاتې دي چې د قانون او پټرولیم وزارت د دغو پورونو د ترلاسه کولو لپاره نوې تګلاره جوړه کړې ده.
هدف زموږ د دې لیستونو د نشرولو دا و چې موږ هغه شرکتونه چې د دولت نه قرضدار دي هغوی باید خپل مقروضیتونه ورکړي، او که چیرې دوی مقروضیتونه ورنه کړي عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کیږي تر څو دوی دا مقروضیتونه ترې واخیستل شي، او همچنان په راتلونکو پروژو کې به دوی ته سهم نه ورکول کیږي چون دوی د دولت مقروضیت نه ورکوي.
خو یو شمیر پوروړي شرکتونه ادعا کوي سره له دې چې دوی د خپلو عوایدو یوه برخه په قانوني ډول دولت ته ورکوي، خو افغان حکومت د کار په سیمه کې له دوی څخه ملاتړ نه کوي او سیمه ییز زورواکي هم په غیر قانوني توګه له دوی څخه پیسې اخلي. دا جلال ګردیزی د شرکت رئیس بهاودین جلالزی چې په کابل کې د تعمیراتي ډبرو د کان کیندنې په برخه کې فعالیت کوي امریکا غږ ته وویل چې دوی د خپلو پورونو ورکولو ته ژمن دي، خو زیاته کړه چې دولت د دوی د حقونو ملاتړ نه کوي او حتی د کار په سیمه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي.
وزارت مراجعه کوي چې دغه پیسې مونږ سره په مختلف اقساط باندې چې مونږ شرکت بحران ته تاواني سو قرضدار سو دغه پیسې مونږ ته قسط کې راي کې دا یو مسله. او بل مسله دا ده چې په یو قراردادي باندې وزارت مدن درې جه پیسې تویلې، ځکه په درې جه په دې معنی چې یو جه خو مالیه ده، یو جه د خپل ولایتي قیمت ده، او بل جه د واکمن منطقې ده. هر واکمن منطقه کې موږ زورګری کې په مختلف نقاط د کابل کې کپل چرخي کې د حساب کې ده غفرض مثال په نورو مسایلو ځینو کې دي هغه ځینې موږ په عمل کې نه دي.
هغه دغه راز ویل چې د کابل په خاکي جبار سیمه کې زورواکي د حکومت له اجازه پرته په غیر قانوني توګه د مرمرو د کان په کیندنې بوخت دي. د افغانستان د شفافیت د سر اداره وایي چې د پورونو د ترلاسه کولو لپاره د یو شفاف میکانیزم نشتوالی د حکومتي مامورینو په اجرااتو کې او د پورونو د ټولولو لپاره د شرکتونو او حکومت ترمنځ اړیکو کې نیمګړتیاوې پر شرکتونو باندې د پورونو د پاتې کېدو لامل شوی دی. د دغې ادارې یو غړي محمد ناصر تیموري امریکا غږ ته وویل چې حکومت له شرکتونو څخه د پورونو د ترلاسه کولو لپاره له خپلو صلاحیتونو څخه هم استفاده نه کوي.
اگر شرکت ها قروض خود نمی
پردازند، شرکتونه خپل پورونه نه پرې کوي، نو حکومت یو لړ گزینه په لاس کې لري چې د تړون ودرول او د هغوی د جواز زندول دي. حکومت کولای شي په هغه صورت کې چې شرکتونه خپل مکلفیتونه نه تطبیقوي پر دغو اقداماتو لاس پورې کړي، خو موږ وینو چې دا اقدامات ډیر لږ تر سره کیږي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت خبرداري ورکړې که پور وړي شرکتونه د خپل پورونو ورکولو ته حاضر نشي، نه یوازې دا چې عدلي او قضایي بنسټونو ته به معرفي شي، دا دغه وزارت په تور لیست کې به هم شامل شي او په راتلونکي کې به د کان کیندنې هیڅ پروژه ورته ورنه کړل شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د برېښنا شرکت وایي لا هم یو شمېر دولتي مقامات او ادارې د دغه شرکت نه 10 میلیارد افغانۍ پور وړي دي. د دغه شرکت د چارواکو په وینا د پورونو د نه ورکولو عملې د یو شمېر زورواکو او دولتي مقاماتو برېښنا هم پرې کړې ده. نور حال د لیمینیا ځای پر رپورټ کې.
د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې دغه شرکت په تیر دوو کلونو کې خپل مشترکینو ته د برېښنا رسونې په برخه کې دومره فعالیت کړی چې په تیرې ولسیزه کې نه و شوی. د دغه شرکت مشر امان الله غالب د دوشنبه په ورځ وویل د برېښنا رسونې د دغو خدماتونو سربیره لا هم دغه شرکت د برېښنا بل په تحویلي کې له ستونزو سره مخ ده او یو شمېر دولتي ادارو له ډېرې مودې راهیسې د برېښنا د مصرف پیسې نه دي ورکړي. ښاغلی غالب زیاته کړه چې پر دغو دولتي ادارو د برېښنا شرکت د پورونو کچه 10 میلیارد افغانۍ ترسیږي. که څه هم ښاغلی غالب د دغو دولتي ادارو یا اشخاصو نومونه وانخیستل، خو زیاته کړه چې دوی په کراتو د دغو ادارو برېښنا قطع کړې ده، خو بیا هم دوی د خپلو پورونو ورکولو ته نه دي حاضر شوي.
ما متاسفانه شما من بارا دل بیش از 10 میلیارد
له بده مرغه دولتي ادارې، زورواکي ادارې او دولتي چارواکي له موږ څخه 10 میلیارد افغانۍ پور وړي دي چې هڅه کوو د برېښنا د پرې کولو لارې ترې واخلو.
ښاغلی غالب وویل چې پر وخت د برېښنا د بلونو ورکول د برېښنا شرکت عوایدو باندې منفي تاثیر کوي او دا د دې لامل کېږي چې په یو شمېر سیمو کې د برېښنا پروژې پلي نه شي او ګڼ شمېر خلک له برېښنا بې برخې شي. بله خوا د روړتیا د څار بنسټ یو غړي ناصر تیموري په دې اړه امریکا غږ ته وویل چې په دولتي ادارو کې د بودیجې د مصرفولو ناسم مدیریت د هغوی د پوروړي کېدو لامل شوی. د تیموري پر وینا ځینې دولتي ادارې شته چې خپله بودیجه په ښه توګه مدیریت نه کړي او د کال په پای کې د برېښنا له شرکت څخه پوروړي کېږي.
ادارې نشي کولای پیسې مدیریت کړي چې د کال په پای کې د برېښنا پیسې ورکړي یا هم د نورو کلونو پورونه ورکړي.
سره له دغو ستونزو د برېښنا شرکت هیله ښودله چې په 1999 کال کې به 6.5 زره نورو کسانو ته برېښنا ورسوي. د دغه شرکت مشر امان الله غالب وویل ټاکل شوی وه چې د توتاب د پروژې له لارې د روان کال په حوت میاشت کې کابل ته صادراتي برېښنا راورسیږي، خو د دغې پروژې په وړاندې د خنډونو له امله دا پروژه یو کال نوره هم وځنډېده او د راتلونکي کال تر حوت میاشتې پورې به کابل ته ورسیږي. هغه زیاته کړه چې په کابل کې 300 میگاواټ نوره برېښنا ته اړتیا ده او له همدې عمله په 8 ساعتونو کې د برېښنا شرکت هر مشترک ته 2 ساعته په ورځ او شپه کې پرچوي ورکوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
نن نیو همشایر د دیموکرات ګوند د جمهوری ریاست کاندیدان ته رای ورکوي. دا دوه مهم ایالت ته چې د دیموکرات ګوند د جمهوری ریاست په نوماند کې بناکش ولري. هر چا چې وګټل نو هغه په نومبر کې د ولسمشر ترامپ سره مخامخ شي. په موکړی دی رپورټ ده.
د جمعې په ورځ په نیو همشایر کې دیموکراتو کاندیدانو په وداسې مناظره کې برخه واخیستله چې څوک د ګوند نومان شي او په نومبر کې ولسمشر ډونالد ترامپ ته ماتې ورکولی شي.
نړی بې نظمه ده، متحدین مو له لاسه وځي، د فارس په خلیج کې څوک را سره مرسته نه کوي، زمونږ د ناټو متحدینو زمونږ او ایران ترمنځ برابره لاره غوره کړې ده. ټول متحدین مو دا پوښتنه کوي چې امریکا چیرته ده.
د دیموکرات ګوند بل مخکښ کاندید له دې نه دفاع وکړله چې له میلیونرانو او میلیاردرانو نه په ټاکنو کې مرسته اخیستې ده.
زه یو ائتلاف جوړوم چې دا کار سرته ورسوم، همدا د ګټلو لاره ده. په همدې ډول به مونږ حکومت وکړو. په داس حال کې چې امریکا په خطرناک ډول له اختلاف سره مخامخ ده، مونږ له دې حالت نه رغېدلو ته اړ یو.
سناتور الیزابت وارن د سترو کمپنیو او بډایانو مرستې رد کړلې او وی ویل دا د دیموکرات ګوند له اصول سره برابر کار نه دی.
د میلیارډرانو ائتلاف مونږ بری ته نشي رسولی. زموږ اوسنی حکومت د ډیرو کمو خلکو لپاره په پورته پور کې ډیر ښه کار کوي. همدا کار له څو لسیزو راهیسې روان دی، خو د یو شمیر خلکو حالت ورځ تر بلې بدیږي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یک شنبې په ورځ د سنا په محکمه کې له خپل براءت نه وروسته ټویټ وکړ چې دیموکراتان لیونی شوي دي، رښتیا او درواغ ورته اهمیت نه لري. هغه وویل دیموکرات ګوند ډیر سخت زخمی شوی دی. اوس به راشو د نیو همشایر رای ورکوونکو ته. د نیو همشایر دغه رای ورکوون په دې فکر کوي چې ایمی کلوبوشار ته رای ورکړي او که پخوانی خاروال پیت بودیجش ته رای ورکړي.
ډونالډ ټرمپ څوک ماتولی شي؟
د دې ایالت د شیرینی خرڅولو یو دوکاندار جف بارت وایي د خپل رای هغه چاته ورکوي چې دا ملک په داسې توګه وچلوي لکه دی چې خپله مغازه چلوي.
مونږ اقتصاد ته زښته ډیره پاملرنه کوو، نه غواړو چې یو ډالر هم ضایع شي.
رپورټ دا هم وایي چې په نیو همشایر کې د هوا اټکل کیدلی شي، خو د رای ورکوونکو د نیت اټکل نشي کیدلی.
ما لا تر اوسه پورې پریکړه نه ده کړې.
دا ځل انتخابات ډیر مهم دي، نو په کار ده ښه ډیر فکر پکې وشي.
په نیو همشایر کې هغو رایه ورکوونکو چې خپل نیت لا اعلان کړی نه دی چې چاته به رایه ورکوي، شمیر یې په سلو کې 340 رسیږي. د نیو همشایر ایالت رایه څلور کاله مخکې برنی سانډرز ګټلې وې. دوه ورونه جسی او الکس کوری وایي دوی غواړي د نړیوالې تودوخې له امله بیا رایه ورکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې
د انډونیزیا مشر د استرالیا پارلمان ته وینا کړې ده. خبریال فلم مرسل رپورټ را لېږلې، زامن محمدی د تلوي.
د انډونیزیا مشر جوکو ویدیدو پرون د دوشنبه په ورځ د استرالیا د فدرالي پارلمان د دواړو جرګو ګډې غونډې ته وینا کولو نادره ویاړ درلود. د جمهور رئیس سفر د استرالیا او گاونډیانو لپاره یو فرصت دی چې د استخباراتو له رسوایی د سیاسي پناه غوښتونکو په سر د تاوتریخوالي او د استرالیا د مخدره موادو د دوه قاچاقبرانو له ادامول نه وروسته روابط بیرته ښه کړي. د استرالیا شمالي پلو ته یې د قوي گاونډي چې مسلمانان پکې اکثریت دي ترمنځ روابط په دې وروستیو کلونو کې ښه شوي دي. جمهور رئیس جوکو ویدیدو د دوه اړخیزو روابطو په باره کې چې اوه کلنه سابقه لري وینا وکړه. د یوازې د انډونیزیا دوهم جمهور رئیس ته چې د استرالیا پارلمان د دواړو جرګو ګډې غونډې ته وینا وکړه. د ویدیدو په لومړیتوبونو کې اقتصادي پرمختیا او د خارجي پانګې اچونې راجلبول راځي. د انډونیزیا پارلمان تیر هفته د استرالیا سره د آزاد تجارت موافقت تصویب کړه. جمهور رئیس په کانبرا کې فدرالي پارلمان ته ویلي هیواد د استرالیا سره مرسته کوي چې د اوږدې مودې د بوټو د تباه کوونکو ورنه بیرته خپل ځای ته راشي. د انډونیزیا سره د استرالیا دوه اړخیزه تجارت تقریبا 11 میلیارد ډالر ارزښت لري. د آزاد تجارت د موافقې له مخې به د دواړو هیوادونو په صادراتو باندې ټولې لګېدلې ګمرکي تعارفې ایسته کړی شي. د استرالیا د تجارت وزیر سایمن برمنګهم وایي دا د ډیرو سکتورونو لپاره یوه ښه نتیجه ده. سایمن خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Around 500,000 tonnes of grain, a huge boom, particularly for our West Australian grain growers. Big opportunities in terms of the cattle trade, the horticulture trade, but also in the services space, enormous potential in terms of now new opportunities for Australian education providers
at universities and vocational educations. غټ فرصتونه دي، مګر د فضایي خدمتونو په لحاظ هم د استرالیا د پوهنې د سکتور لپاره د نوو فرصتونو په لحاظ ډیر ظرفیتونه شته. زموږ پوهنتونونه او مسلکي بنسټونه په انډونیزیا کې فعالیت کوي. د اقلیم د بدلون په باره کې همکاري بل ساحه ده چې توقع ده له نږدې روابطونه به ګټه واخلي. دغه دواړه هیوادونه لا د پخوانه د تروریزم په باره کې له نږدې نه کار کوي او طبی آفتونو ته عکس العملونه څرګندوي. د استرالیا پر لپسې مشران د جاکارتا سره د خو روابطو د ټینګولو غوښتنه کوي، مګر داسې ښکاري چې دغه احساسات د استرالیانو سره شریک شوي نه دي. د اهل نظر لووی انسټیټیوټ چې مرکز یې په سیدنی کې دی، د عامه افکارو سروې په 2019 کې 1% استرالیان احساس کوي چې په نړۍ کې د استرالیا له ټولو نه ښه دوست اندونیزیا ده. له کانبیرا نه غوښتل شوي دي چې د استرالیا د مخدره موادو د یوې ډلې د نیول شوو غړو موضوع راپورته کې چې د 2015 کال د اپریل په میاشت کې کوشش کوو چې د بالی او اندونیزیا نه بهر هیروین قاچاق کړي. د تجارتي اتحادیې 15 غړي په اندونیزیا کې عمري بند تیروي. دوه نورې په اصطلاح د بالی نه په نامه اعدام شوي وو. د دغې ډلې بل غړی رینایی لارنس چې د مخدره موادو قاچاق یې کوو محکوم شوی وو، په 2013 کال کې خوش شو او ویدودو له سفر نه یې کار واخیسته چې د نورو بندیانو په بند کې د تخفیف راوستلو غوښتنه یې وکړله.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د خوست په 15 ولسوالیو کې جنګو هیڅ خونځی نشته. خلک په دولت نیوکی کوي چې ګوندی متوازن انکشاف ته پاملرنه نه ده کړې. ابراهیم رحیمی رپورټ را لګل.
که څه هم په دې ورستیو کې په خوست کې د نجونو زده کړو ته د خلکو پاملرنه ډیره شوې، خو په ځینو سیمو کې د خونځیو د ودانیو نشتون د نجونو د زده کړو په مخ کې عمده خنډ بلل کیږي. د دې ولایت د دوه منده ولسوالۍ اوسیدونکی سلیمان وایي چې په تیر اتلسو کلونو کې په دغه ولسوالۍ کې حتی د نجونو یو خونځی هم نه دی جوړ شوی. دای دولت پر نه پاملرنې تورنوي.
بالکل یې نه لرو. میږي خپل په دې منطقه کې خطه کې چې د دوه منده نر نیولې ان تر وز یې پیرې هیڅ مکاتب نشته. وی جوړ شوی وی هغه وران شول. چې وران شولې سي دې په خاطر دغه مکتب هم وران شوی وو. یې سم بیرته بیا جوړ کړای دی. په دې کې دومره امکانات نشته چې مقصد په دې کې جلکې هم سبق وي یا الکانی وي.
سپیره، دوه منده، مساخیل، صبری او قلندر هغه 15 ولسوالۍ دي چې د نجونو هیڅ خونځی نه لري. د خلکو په وینا د دولت له لوري د زده کړو په برخه کې د غیر متوازن انکشاف ښکارندوی کوي. د مساخیل ولسوالۍ وښون کې سایده چې په خپل شخصي کور کې یو شمېر نجونو ته زده کړې ورکوي، د ودانیو نشتون د اساسي مشکل په توګه یادوي.
زده کوونکو د پوره خاص سرپناه ځای نشته. زده نور خاص ځای دوی نه لري چې دوی هغه خپل زده کړې سرته ورسوي. تعمیر دوی نه لري چې په هغه کې دوی په خشان خپل زده کړې سرته ورسوي. دا غوښتنه لرو چې د زده کوونکو د پوره خاص تعمیر ځای برابر شي چې هغوی کې دوی خپل زده کړې سرته ورسوي.
د یادو 15 ولسوالیو اوسیدونکي پر دولت نیوکه لري چې ګوند د زده کړو متوازنې پراختیا او پرمختیا ته یې کار نه دی کړی. دوی دې مسالې ته د حل لپاره د دولت جدي پاملرنې غوښتنه کوي.
نو مکتبونه ځکه نشته چې دولت هغه نه دی توجه نشته. نو کله چې دولت توجه نه وي نو هغه مشکل دا نه دی چې دغه نام نه ده د سیمه دولت توجه نه ورته کی خري سیمه نه بلي. کومه چې خري سیمه دی هغه ته ډیر کور شوی دی، کوم چې اطراف دی هغه ته کام کور شوی دی.
په ورته وخت کې د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان آشنا راډیو ته وویل هڅه یې دا ده چې راتلونکی ښوونیز کال په یادو ولسوالیو کې د نجونو ښوونځي فعال او د ودانیو پر جوړېدو یې کار وکړي.
په ټول خوست کې د نجونو د زده کړو لپاره یو ښه کال وي، ځکه چې سر له همدغه شبي چې موږ تاسو کیسې کوو په ټولو ولسوالیو کې په دې کار روان دی. شخصا زه هر ورځ یوې ولسوالۍ ته سفر لرم، د خلکو سره مخامخ خبرې کوو چې دوی په خپلو کې د نجونو د زده کړو لپاره هم شرایط مساعد کړي او هم ولسی تړونونه رامنځته کړي. سولې دې لارې نجونو ته د زده کړو دروازې پرانستل شي.
د شمیرو له مخې تیر ښوونیز کال په خوست کې نږدې 3000 نجونې ښوونځیو ته تللې. دا د دغه ولایت د معارف د ټولو زده کوونکو 40% شمیر تشکیلوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په ننګرهار کې د حکومت د عملیاتو د وجې د واکسینونو د پوښښ ساحه پراخه کړې. نور حال زبی الله غازیرا.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست کې د واکسینو پروسې مشر ډاکټر جان محمد امریکا غکتویل ډېرې داسې ولسوالۍ چې په خوا په کې داعش او طالبان موجود واکسین نه ورتلل خو اوس امن شوی او د واکسینو رضاکاران په ډاډه زړه ورځي چې ماشومانو ته واکسین وکړي.
بالا کې، اچین کې، په چیراګا کې د ولسوالیو کې لاسرسی کورنیو ته شوی دی او زمونږ تقریبا په کمپاین کې
ولسی خلک هم خوشاله دي چې کلی امن شول او وسورته واکسین ورسیږي. دوی وايي مخکې ورسره د ماشومانو لپاره دان دیخنی وی چې واکسین نو ورسېدل او ممکن پلچوي وي، خو اوس یې دغه ډار لزړون وتلی.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ خبرونه. موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلې وي. که ستاسو نه زموږ خبرونه اوریدل پاتې شي وي، نو کولای شئ چې په www.voapashto.com باندې واوري. اوس د دری برخه خبرونه اوریدل مو پاتې کوئ.